ترجمه په پسندیده افسانه نگارو کې یو دی نو کرشن چندر په خپل ډېر ښه افسانه لیکلي دی. کرشن چندر بیا په خصوصیت سره د ژبې چې دا هم د هغه اردو د هغه سره ډېر څه زده کولای شي، ژبې زده کولای شي، د هغه رواني د هغه د نثر شعریت هغه شیان په کرشن چندر کې ډېر دي. او د منټو بیا هغه شیان و اردو ته انټروډیوس کړل چې هغه وخت اردو بالکل د هغو سره ولد نه و، لکه دا اوس چې نن سبا فحاشي ورته ویل کېږي په پښتو کې. داسې په هغه زمانه کې چې منټو خپل افسانې ولیکلې، پر هغه باندې هم دا الزام لګېدی، باقاعده کیسونه پر وچلېدل او پابندیانې پر ولګېدې د هغه پر دغه باندې. خو د هغه سره منټو کمزوري نه شو، هغه منټو ورځ په ورځ دغه حیثیت اوچتېږي، کم سوی نه دی.
ډاکټر صاحب، دغه مرکه بیا هم ستاسو په یوه غزل پای ته ورسو او څراغونه لا بلیږي، له دغو څراغونو به یو څراغ یو غزل بیا سره واورو.
ضرور. څوک چې په جیب کې درهم نه لري، دینار نه لري، ژوندي کور نه لري، مړی مزار نه لري، زندگی دومره بده نه ده، خو زموږ په برخه هغه شراب دي چې تلخی لري خمار نه لري. موږ غریبان خو په خوب کې هم لیدلی نه دي، هغه بدیاوې چې ګلونه لري خار نه لري. دا هغه شار دی چې تخریب یې په تعمیر کې پټ دی. دا هغه باغ دی چې خزان لري بهار نه لري. عجبه کور دی، دیوالونه یې آسمان ته رسي، خو دالانونه یې تازه هوا ته لار نه لري. زه خو حیران یم چې څنګه زندگی تیروي هغه وګړي چې واک نه لري، اختیار نه لري. زما په خیال کې خو عصمت لره سزا پکار ده، په کور کې ناست دی، شاعري کوي، بل کار نه لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. په کور کې خو ډاکټر صاحب ناست نه دی، او دا د خپل کار په ځای کې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړ، ډېره مننه.
کور مو ودان.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نذیر سهار د افغانستان د ځوان کهول په محققانو کې یو آشنا نوم دی. ژورنالیزم د ده د څېړنو اصلي محور دی. نذیر سهار تازه تازه د خبر د ژانر په باره کې له مفصلې څېړنې فارغ شوی دی. له ده سره مو د خبر په باره کې مرکه کړې ده. دی وایي،
زما په نظر مونږ د خبر دپاره ځینې خاص ارزښتونه لرو چې هغه تعریف شوي دي او له ډیر وخت نه په هغو ارزښتونو باندې په خبر کې ټینګار کیږي. هغه ارزښتونه د خبر د تعریف دپاره یو بنسټ کېدای شي چې په هغو کې اغیز دی، یو داسې پیښه چې د یوې ټولنې په ډیره برخه باندې اغیز پرې باسي، استثنایی شی وي د خلکو دپاره، نوی شی وي، استثنایی بیخي. شهرت په خبر کې زیات رول لري. یعنی یو عادي کس که مړ شي خبر نه دی، که یو مشهور کس مري په خپل مرګ باندې هم نو هغه یو خبر دی د خلکو دپاره. شهرت یو لامل دغه شو. یا یو څوک په خوړ کې مري پلوریان چې اکثر زموږ په کابل کې د هغه پیښې زیاتې کېږي، ول خبرونه کې موږ نه اورو، کارازي د ارګ په خوله کې هغلته مري، نو دا پخپله د ارګ شهرت هغې خبر ته ارزښت ورکوي. نو دا هم د خبر په غږ کې تعریف کې رول درلودی شي. او د هغې تر څنګ ځینې نور ارزښتونه هم دي، لکه نږدېتوب، هغه شی چې موږ ته نږدې وي. مثلا د لرې پښتونخوا کومه پیښه که هغلته رامنځته کیږي، هغه خلک له موږ سره په فرهنګي، عقیدوي او نورو اړخونو کې نږدې دي، نو هغه نږدېتوب هم د دې سبب ګرځي چې موږ ته هغه پیښه جالبه وي او د خبر ارزښت ته راشي. نو دا مختلف ارزښتونه د دې سبب کېدای شي چې دې نه موږ د خبر هغه تعریف هم ترلاسه کړو.
ښاغلی سهار، دغه څه چې تاسو د خبر پیسې کې وویل، دا خو تر ډیره حده هغه معیارونه وو چې موږ که د ګڼو خبرونو په منځ کې یو خبر انتخابوو نو هغه ته وګورو. خو هغه خبر چې انتخابوو یې نه، خو بیا خو هم خبر دی. نو که چیرې داسې یو تعریف وکړي چې هغه هم پکې شامل سي د ټولو لپاره وي، بې له دې چې په خبرونو کې انتخاب وکړو، تاسو په حقیقت کې د خبر یو ارزشي تعریف وړاندې کړو. یعنی ښه خبرم راوښود چې ښه خبر کوم دی، خو که د لا ښه خبر او د بې مزې خبر فرق ونه کړو، بیا به خبر څنګه تعریفوي؟
زه فکر کوم دغه پخپله انتخاب او غورچاڼ دا پخپل هغه څرګندوي چې د خبر ارزښت ټاکي د ګڼو خبرونو په منځ کې. ولې د خبر اوسمهالی تعریف هم ټاکلی شي، ځکه چې ډېرې داسې پیښې کیږي چې د خبر غورچاڼونکو له دروازې د خبر جریان ته نه راځي، یعنی هغه د مختلفو عواملو له مخې د خبر ارزښت نه ورکول کیږي، یعنی پاتې کیږي. بس ډېره مهمه پیښه وشي، ولې د یوې رسنۍ هغه غورچاڼونکي کوم ارزښتونه چې ورته ټاکي هغه ارزښتونو باندې برابر را نشي یا خبر دې خپرېدو نه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې په اوسمهالي وخت کې دغه د غورچاڼ پروسه هم د خبر په تعریف باندې تاثیر پرې باسي. هسې که موږ یو مجموعي تعریف کوو د خبر نه، د دغه ټولو خبري ارزښتونو په رڼا کې، د طبیعي او غیر طبیعي پیښو چې د مخاطبانو دپاره، د مخاطبانو د یوې سترې برخې دپاره د راښکون وړ وي، هغه خبر دی، هم طبیعي پیښې او هم غیر طبیعي پیښې دواړه چې د مخاطبانو دپاره راښکونکي وي، دا یو خبر کیدای شي. نو په هغې کې طبعا هغه خبري ارزښتونه چې کوم دي هغه به هم په پیښو کې وي. نو دې په اساس باندې زه فکر کوم دغه تعریف هم د خبر دپاره یو ښه تعریف کیدای شي.
ښاغلی نذیر سهار، د خبر ژانر خو د ژورنالیزم یو ډیر مهم ژانر دی، او په افغانستان کې د ژورنالیزم څنګه او بیا وروسته د ژورنالیزم په هنځای ډیره موده کیږي چې فعالیت کوي، او یقینا له اوله ورځې چې دا څنګه په کابل پوهنتون کې پرانستل شوې ده، نو د خبر زده کړه هم پیل شوې ده، او حتی مخکې لري چې ژورنالیزم په هنځای سي او ژورنالیزم زده کړو ته ډیره توجه وسي، په افغانستان کې د خبر پیسې کې ځینې څېړنې سوي وې او ځینې کارونه سوي وو. نو تاسو اوس په خبر باندې کتاب لیکلی دی، ستاسو کتاب په هغو تحقیقاتو باندې، په هغو تالیفاتو باندې چې په دې ساحه کې تر اوسه شوي دي، څه هغه لري، امتیاز لري، او یا که ووایم څه توپیر لري؟
په دغه کتاب کې زما نهایي کوشش په دې دی چې له نوې زاویې وغږېږم، د اوس مهال د شویو تحقیقاتو په رڼا کې وغږېږم. متاسفانه زمونږ په تدریسي نصاب کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې، بلکې د افغانستان د اکثریت پوهنتونو د ژورنالیزم په پوهنځیو کې ډیر پخوانی کتابونه تدریس کیږي چې د اوس وخت د غوښتنو او د اړتیاو ځواب نشي ویلی.
منظور دې دا دی چې فرضاً په افغانستان کې که 40 کاله پخوا په خبر څه لیکل شوي دي، نو په هغه وخت کې خو یوه راډیو او اخبارونه وو، فرضاً تلویزیون نه و، انټرنیټ دا نړیوال جال دا خو بیخی نه و، تصور نه و. نو تاسو وایئ چې دغو نوې وسایل او نوې پرمختیاو د خبر موضوعات بدل کړی دي، دا ویل غواړي؟
طبعا، ځکه چې اوس مونږ د نوې ټکنالوژي په راتګ سره د خبر ساحم، بلکې د ژورنالیزم په ډیرو برخو کې پرمختګ راغلی، تغیرات راغلي دي. په خپله د ټلویزیون په خبرونه ټلویزیون نه ټلویزیون توپیر کې پرون یو ډول مایک موږ ته تعریف کېدو په ژورنالیزم کې، نو سل ډوله مایکونه دي، که هغه مایک ما ته تعریفی کې شاید بیخي نوي، بیخي په اوس وخت کې هغه نوي، هر څه تغیر شوي دي. او موږ آنلاین ژورنالیزم لرو چې زموږ په پوهنځیو کې ډیر کم تدریس کیږي، ملټی میډیا خبر لرو چې بیخي په دې باندې زه فکر کوم کم بحث شوی دی، زموږ په پوهنځیو کې په باندې تدریس نه کیږي. نو ډیر داسې نوي څه شته دی چې هغه نوي کار ته، نوي تحقیق ته ضرورت لري، او ما هم په دغه کتاب کې کوشش کړی دی چې په دغو مسایلو باندې وغږېږم، حتی د خبر په کیفیت باندې وغږېږم، د خبر په مدیریت باندې وغږېږم، د هغې تر څنګ بیړنۍ خبر چې نن زموږ په رسنیو کې په ټلویزیونونو کې زیات خپرېږي، هغه هم د یو خبري چینل دپاره ارزښتناک دی چې زموږ په تدریسي نصابونو کې کمه توجه ورکوي.
د خبر له کیفیت ډېر مطلب همدا دی، د داسې یو خبر جوړول دي چې هغه خبري عناصر پکې ټول پوره وي، او دا دې منظور ده کوم بل شی دی؟
بلې، کیفیت کې د خبر د سوژې له انتخاب نه د تولید تر بهیره تر خپرېدو پورې دغه ټول جریان په کیفیت کې راځي.
او له مدیریت هم مطلب څه شی دی؟
مدیریت څه ډول یو خبر یا یو نیوز روم اداره شي. د خبر په مدیریت کې متاسفانه مونږ د خبر یا د ژورنالیزم د یو رسنۍ په مدیریت په تړاو باندې ډیر کم کار شوی دی. په یو اداره کې چې هغه ژورنالیستي رسنیزه اداره وي، په هغې کې د خبریال نه علاوه یو داسې مدیر ته هم اړتیا ده چې هغه د رسنۍ یا د خبر یا د تولید دغه اقتصادي اړخونه هم په پام کې ونیسي، مارکیټ هم په پام کې ونیسي. یو خبر، یو تولید چې مونږ په رسنۍ کې لرو، هغه باید مارکیټ ولري، مارکیټ کې وچلېږي، عاید باید ترلاسه کړی شي، ځکه چې رسنۍ صنعت اوس همدې ته اړتیا لري چې کوم تولیدات کوي هغه باید په بازار کې وځي او یې تر ترلاسه کړي. نو د یوې رسنۍ د مدیریت لپاره دغه اړخونه هم په پام کې باید ونیول شي. بل د خبر په مدیریت کې دا هم چې په یو خبر باندې څومره لګښت راځي او د خبر یا دغه تولید څومره عاید ترلاسه کولی شي.
ښاغلی نذیر سهار، دې کې شک نشته چې یوه رسنۍ باید وچلیږي او دا باید داسې څه تولید کړي چې خلک یې واخلي. خو خلک ممکن تر جدي شیانو غیر جدي شیان خوښ کړي. داسې به وګڼم چې زه د یوې مجلې مدیر یم که د دوی لپاره ډېر حیاتي شیان لیکم، هغه ممکن دوی دومره په خوند ونه لولي لکه له یو جادوګر سره چې مرکه کوم. یو سړی ادعا کوي چې ما پیریان تابع کړي دي، که زه له هغه سره مرکه وکړم دا مرکه ټوله لولي. ما خلکو ته ناسم معلومات ورکړل، لیکن د اقتصاد په لحاظ باندې ما د ګټې کار وکړو. خبرونه دي بس که رښتیا وي که دروغي، خو یو څه جوړ کړه چې د خلکو توجه ور واوړي. نو دغه د مارکیټ او د ژورنالیزم تناقض څنګه حل کیږي؟ تاسو په خپلو تحقیقاتو کې څه نتیجو ته رسیدلی یاست؟
لویدیس کې معمولا په ټلویزیونونو کې د انفوټینمنټ په نامه سره یو سبک ته یو سټایل دی د خبر چې په هغې کې هم مخاطب ته اطلاع ورکول کیږي او هم تفریح ورکول کیږي. یعنی دغلته دواړه شیان په پام کې نیول کیږي، هم د مخاطب غوښتنې په پام کې نیول کیږي، هغه مارکیټ په پام کې نیول کیږي چې مخاطب را جذب کړي شي، او هم هغه د رسنیو هغه مسؤلیت چې د خبر د اطلاع په تړاوی لري هغه هم ورکول کیږي. که چې دا یو څه جنجالي غوندې موضوع ده، ځینې کسان په دې برخه کې مخالف دي، ځینې موافق دي، ولې په مجموع کې مونږ سافټ او هارد خبر یا نرم او سخت خبرې علی لرو چې په سختو خبرونو کې معمولا مونږ دا جدي پیښې وړاندې کوو، او په نرم خبرونو کې مونږ د جدي خبرو یا د جدي خبرونو په هغه نرم اړخونو باندې کار کوو چې هغه هم اطلاعاتي ارزښت لري او هم د مخاطب په جست کې رول لري.
د دې خبر ژبه هم یو موضوع ده. ځینې خلک وایي په افغانستان کې د خبر ژبه پیچلې ده، ځینې وایي تکراری جملې، او حقیقت خبر هم در ډیر وخت داسې وي که یو 50-60 جملې د چا ځای د خبرونو لیکل ورته اسانه کیږي کنه، خو دغه جملې د تکراری شي. دوی وایي چې داسې یو ډول کلمې، یو ډول اصطلاحات، یو ډول جمله بندۍ بیا بیا اورو، ځینې بیا کله کله په پیچلتیا باندې انتقاد کوي. البته د خبر د وړاندې کولو په طرز او هغه د نطاق په انداز باندې هم بحثونه کیږي، هغه به بیا وروسته مطرح کړم. تاسو څه تبصره کوئ؟ دغه په ژبه کې جنجال ډیر دی، پخوا ډیر و، کم سوی دی، مخ په شکېدو روان دی، وضعیت څنګه در معلومیږي؟
په مجموع کې خو د خبر دپاره د یوې ساده او روانې ژبې سپارښتنه کیږي. ساده په دې معنی نه ده چې زمونږ د خبر ژبه د ولسي ژبه اوسیږي، لکه کیسې ته نږدې ژبه غیر دقیقه دي ونه اوسیږي، او هغه معیاري ژبه چې مونږ په باندې لیکنه کوو هغه ژبه دي اوسي. د خبر دپاره د پیچلې ژبې استعمال زه فکر کوم تر ډېره حده پورې غیر مسلکي عمل دی، ځکه زمونږ اصلي هدف په متن کې په کلمو کې د پیغام رسول د مخاطبانو ته، مخاطبانو ته چې څومره په اسانه او ساده شکل باندې کولی شو باید مونږ خپل پیغام ورسوو. ځینې کلمات یا ځینې کلیشي چې په خبر کې راځي یا ځینې ترانزیشنونه دي چې په خبر کې مونږ زیات کارو، دا ځینې پوهان داسې یو مثال ورکوي وي لکه یو څوک چې په ډک بازار کې روان وي او له مقابل اړخه یو دوست چې نه خوښیږي سړی مشي ورسره وکړي یا طبیعت یې نه ورسره لګیږي، خو د مجبورۍ نه باید ستړی مشي ورسره وکړي. نو خبریالان هم کله کله د مجبورۍ نه ځینې کلیشې کاروي او ځینې ترانزیشنونه لکه له بلې خوا په همدې ترڅ کې په ورته وخت کې. دغه شیان نه یوازې په پښتو ژبه کې دي، بلکې په دې نورو ژبو کې هم شته، د انګلیسي په شمول باندې، دری په شمول، په ګڼو ژبو کې دا شایسته دی، او له دې پرته د ژورنالستانو کار هم نه کیږي. او ځینې کلیشې شته دی په خبر کې چې هغه زیات استعمالېږي، لکه په داسې حال کې دا شی زیات استعمالېږي.
ښاغلی سهار، کله کله چې ځینې کلمې په خبري ژبه کې په ژورنالستیک ژبه کې تکراریږي او بیا په موږ شنه لګیږي، زه خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې که یوه کلمه په خپل ځای راسي، که یو وایه که په خپل ځای راسي، که هغه هر څومره هم تکرار سي په اوریدونکي بد نه لګیږي، خو ډیر وخت یا غیر ضروري یا ناسم وي. فرضاً تاسو ویل د دې په ترڅ کې، په ترڅ کې خو نو په حاشیه کې ده، لیکن که زه وایم د یوې غونډې په ترڅ کې د استاد په ژواک خدمات وستایل شول، الله چې دغه ټول غونډه د استاد پښواب د خدماتو ستایلو او قدردانۍ ته جوړه شوې
ده. غلط استعمال
تاسو دې په داسې حال کې ویل، په داسې حال کې ډیر ځله چې ناسم استعمال دی، د حال دا چې په ځای راځي دا دوه فرق لري. په داسې حال کې چې ما ټینګار کاوه چې نن باران وري، ده وویل د باندې باید وځو. دلته په داسې حال کې نه ده، دلته داسې ده حال دا چې باران ورېدو، خو ده ویل د باندې به وځو. یعنی حال دا چې دوه جملې چې په معنا کې تفاوت او تضاد ده سره وصلوي، نه حال دا چې گمان کوم د کلمو تکرار به دومره جنجال نه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ؟ لکه د کلمو ناسم استعمال
په خبر کې چې تقریبا موضوعات ډیر سره ورته دي، د کلمو تکرار راتلی شي. مثلا چاودنه ده، کېدای شي پلس خبرونو کې په تکرار سره راشي چاودنه. وژل په هر خبر کې کېدای شي راشي، یو بولیټن ته خبرې ولري په ټولو خبرونو کې وژل راشي، یا دغسې نور ځینې کلمات. د دې کلماتو تکرار په مخاطب باندې طبعا بد نه لګیږي، ولی ستاسو په وینا دغه د کلمو استعمال خورا مهم ده. چیرته چې اړتیا دغه کلمه باید مونږ وکړو.
البته د ادبیاتو ځینې طریقې، د لیکلو ځینې طریقې، مرسل مجاز ډیر ظرفیتونه لري د تکرار د مخنیوي لپاره. مثلا پاکستان یادی شي، پاکستان وویل، پاکستان وایي، د پاکستان دریځ وکولای شو چې پاکستان په ځای باندې چې یو کل دی جز یاد کړو اسلام آباد. یعنی داسې ادبي ذریعې او ژبنۍ ذریعې شته چې حتی د کلمو د تکرار مخنیوی هم تر ډېره حده پرې وسي. تاسو په دې باندې خبرې کړي دي په خپل کتاب کې؟
په دې برخه کې هم ما خبرې کړي دي. دغه دا مشکل چې تاسو ورته یادونه کړې ده، مثلا هیواد دوه ځلې یا درې ځلې په یوه جمله کې تکرارېږي یا په یوه پاراګراف کې، کولی شو موږ پلازمې نه یاد کړو. اوس خو دا د ادب او ژورنالیزم ترمنځ هم پولې تر ډېره حده پورې نړېدلې دي، ځکه چې موږ په ژورنالیزم کې کیسه یي سټایل لرو، نو فیچر لرو چې تقریبا تر ډېره له ادبي ژبې نه خړوبېږي.
ځینې ویاندان دوی یو بل ویان دی هغه تکړه ویان دی، دی د هغه تر اثر لاندې د ادا طرز یې د دې ویلو طرز یې هغه ته ورته وي، حتی هغه حرکات یې هغه ته ورته سي. دا بیا په ما ښه نه لګېږي، نه پوهېږم تاسو په دې کې په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟
دغه تقلید موږ دوه ډوله تقلید لرو، یو مثبت تقلید دی او بل منفی تقلید ده. نو مثبت تقلید که په ځینو مواردو کې وشي زه ترې یوه حده پورې موافق یم، ولې په ټلویزیون کې چې مخامخ ته د مخاطب سره مخ کیږي او له هغه چانه چې تقلید کوي هغه هم هغه ته مجسم کیږي، نو تر ډېره حده پورې ښه تصویر نه ورکوي، مخاطب رضایت نشي حاصلولی. بدنی ژبه یا باډی لینگویج په دې خبر کې پویندوی کې خورا مهمه ده. هر ویندوی باید خپل خاصه بدنی ژبه ولري، څنګه کلامی اړیکې د مخاطب سره برقراری کی او څه ډول خپل خاص جستونه او حرکات ولري چې د مخاطب سره د په اړیکه کې هغه له ځان سره وسطي. ان دا باید د هر ویندوی خپل خاص ځانګړنه وسیږي. په دې برخه کې تقلید د تلویزیون د مخاطبانو لپاره چې هغوی محسوسوي هغه تقلید په جستونو په حرکاتو کې، یا د راډیو د مخاطبانو چې د هغوی غږ د غږ ټون ټینګار او نور مختلف موارد یې اوري، کیدای شي چې رخ کوونکی نه وي، جالب نه وي. زه په دې برخه کې د هر کس هر ویندوی د یو خاص طرز د وړاندې کولو، د خبر د وړاندې کولو، د خاصو حرکاتو جستونو، د خاص خپل ځانګړي چې منحصر په فرد پورې دي، درسې یو غږ طرفدار یم.
لویه ستونزه چې لیدل کېږي زموږ د خبرونو په طرز کې په افغانستان کې هغه کومه ده، یا کومې ستونزې دي؟
موږ د سوژې له انتخاب نه د تولید تر وروستي پړاو پورې په ځینو مواردو کې مشکلات لرو. د خبر د کیفیت په برخه کې موږ زیات مشکل لرو، توجه د خبر کیفیت ته نه کیږي، د خبر د متن د ژبې نه رانیولې د خبر تر تصویر پورې په راډیو کې تر غږ پورې او د خبرېدو تر څرنګتیا پورې، دا ټول د خبر کیفیت ټاکي. یو خبریال که ټوله ورځ یا یوه اونۍ په یوه تحقیقي خبر باندې کار کوي، خو د هغه تصویر یا د خبرېدو هغه شکل یې صحیح نه وي، مهم ښه اطلاعات ولري، هغه طبقو چې د مخاطب د رضایت دی لري هغه رضایت نشي حاصلولی. یعنی یوازې یوه تخنیکي ستونزه هم د دې سبب ګرځېدای شي چې یو ښه خبر بې کیفیته شي. دغه تر څنګ زمونږ خبرونه په دې وروستیو کې تر ډېره حده پورې تولیدی شوی دی، تولیدی خبرونه دی، یعنی نظر پکې زیات رول لري تر خبره. زمونږ نظر باید تر ډیره حده پورې د خبر په خدمت کې وي، خبر باید تر شوال لاندې رانیولي. متاسفانه زمونږ په رسنیو کې اوس نظریالي خبریالي په نظریالي باندې اوښتې ده، یعنی تولید دی خبرونه دومره زیات شوي دي چې اوس د خبر جریان ټول په خپله د خبرخونې په لاس کې دی، خبر دوی په خپله تولیدوي.
د دې سوژې او د موضوع په انتخاب کې په افغانستان کې دو شیانو ته زما پام سوي دي چې تاسو څه تبصره پرې کوئ. یو البته په یو شکل تاسو هم ورته اشاره وکړه، د موږ خبرونه په ډیرو رسنیو کې یو لوریزي، یعنی که یو تلویزیون له امریکا سره د ستراتیژیک تړون مخالفي نو دغه خبر خامخا دی راخلي او دلچسپي ورسره لري، یا که یو تلویزیون له رئیس جمهور سره یا بل چارواکي سره ورانه وي، هماغه خبر چې د هماغه رئیس جمهور سره یا بل چارواکي سره ارتباط لري او منفي یا منفي کېدای شي، هماغه خبره په سر سر کې راخلي او انتخابي وي. یو دغه شی ما پکې ولیدو. یو بل شی مې هم ولیدو، ځینې رسنۍ به یو لوریزې نه وي، ډېر خاص هغه به نه لري، تمایلات به نه لري په سیاسي لحاظ، لیکن د ما په خیال باندې د نورو رسنیو تر اثر لاندې، د بین المللي رسنیو تر اثر لاندې، فرانس پرس آژانس خو فرانس پرس آژانس دی، خپل هغه لري، اولویتونه لري، هغه خپل یو حساب کتاب لري، هغه ته یو شی مهم ښکاریږي، ما ته مهم نه ښکاریږي. هغه خبر چې اروپایي ته مهم ښکاري، ما افغان ته ضرور نه ده چې مهم ښکاري. ځینې رسنۍ بیا زه کله کله د خبر په انتخاب کې د دغه شي تر اثر لاندې هم وینم، یعنی انتخاب ډیر مستقل نه دی، د نورو تر ځان معتبر رسنۍ چې وویني دی غو تر اثر لاندې. ما پر سوژې په انتخاب کې دغه دوه جنجال ډیر ولیدل. تاسو په دې کې څه وایست؟
دغه د خبر جریان په نړۍ کې فعلاً یو اړخیز دی. ډیر پخوا 1938 کال کې یوهان ګالتونګ د ارتباطات یو ماهر و، هغه یوه نظریه ورکړې وه د خبر د جریان په تړاو باندې چې یو اړخیز دی په نړۍ کې. پنځه ستر اژانسونه، خبری اژانسونه چې په نړۍ کې کار کوي، پی او، رویټرز او دغسې نور اژانسونه، هغوی د خبر تولید ټول په خپل لاس کې اخیستی دی. څه چې هغوی تولیدوي کوچنۍ رسنۍ یا د درېیمې نړۍ رسنۍ مجبورې دي چې د هغوی له تولید نه استفاده وکړي.
همدغه غربي اژانس دی، دی فرضاً 50 خبره تولیدوي، او په دې 50 خبرو کې هغه د غرب د دلچسپیو مطابق یو ته اول خبر وایي، یو دوم کوي، یو درېیم کوي، یو څلرم کوي. په دې کې خو دغه د درېیمې نړۍ رسنۍ یا د افغانستان رسنۍ خبر خو یغو تولید کو، خو په دې انتخاب کې خو دی له خپل ذهنه له خپل صلاحیته باید کار واخلي چې دغه خبر بیا د ما لپاره مهم نه دی، دغه خبر پکې مهم دی. فرضاً په دې سمندرونو کې اتمي خزلې لوی شي، او بیا د سمندرونو هغه چاپریال ته، د ژوند چاپریال ته صدمه رسوي. افغانستان سمندر ته هیڅ لاره نه لري. د ما لپاره دا ډېره مشکله ده چې دا ډېر مهم خبر وګرځي، لیکن کله کله به ګوري چې موږ دی غوډي اثر لاندې دا خبر د ځان لپاره هم مهم ګرځولای.
د خبر یو اړخیز جریان یو عامل هم دا کېدای شي، ولې موږ په خبرخونو کې د نیوز ګیټ کیپرز یا د خبر د غورچاڼونکو په نامو سره یو ډله لرو. هر رسنۍ کې په نیوز روم کې یا په خبرخونه کې یو داسې ډله کار کوي چې هغوی خبرونه چاڼ کوي د ارزښتونو له مخې. په دې کې د یو رسنۍ یا خبرونې هغه رسنیزه ستراتیژي، پلان، پالیسي، دا ټول په نظر کې نیول کیږي چې خبر د کومو ارزښتونو له مخې انتخاب شي، کوم خبر انتخاب شي، کوم خبر د رسنۍ دپاره یا د رسنۍ د مخاطبانو دپاره لومړیتوب لري. دا مسئولیت تر ډیره حده پورې د خبر د غورچاڼونکو دی. متاسفانه زموږ د رسنۍ یو ستر مشکل دا دی چې د غورچاڼونکي ډیر مسلکي عمل نه کوي. د حل لپاره موږ یو لاره لرو. مثلا د خبر بیا تولید ده، یو رسنۍ خبر تولید کړی دی، بیا تولید کوي، هغې له یوې زاویې نه هغه کړی دی، کور کړی دی یو موضوع، تی کولی شي له بلې زاویې نه کور. یعنی یو د دې مشکل د حل یو هغه دا ده چې په بهرنیو خبرونو کې البته چې ته خبر بیا تولید کړي، او په کورنۍ مسایلو کې زمونږ خبر تر ډیره حده پورې له سیاستونو نه هم اغیزمن دی. دغلته ټول رسنۍ آزاد نه دي، ګوندي رسنۍ شته، د سیاستونو نه متاثرې رسنۍ شته ده چې هغوی د خبر په انتخاب کې هغه جهتګیري کوي، او دا شی هم د یوې رسنۍ د اعتبار دپاره او هم د ولسواکۍ د بنسټستیا دپاره زیان منون کې ده.
تاسو په خپل کتاب کې په دې موضوعات هم خبرې کړې؟
بله، ما په دې کتاب کې تر یوه حده پورې په دې خبرې شوې.
د خبر پیسې کې ستاسو د کتاب څو وخت چاپ شي؟
شاوخوا میاشت کې به دا کتاب چاپ شي.
کامیاب اوسئ.
ژوندی اوسئ.
شپ ماگرانی خیمه